سلامونه ستړي مشه دا مازیګر شپږ بجې دی تاسو مخه کلازته رادیو ناوري دی خبري مجلې د موز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم مجله په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری دیو افراطی ډلې برید غندي. په یو بیان کې چې نن د وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راغلل بلل شوی انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه د غوښتنه هم کړې ده چې په پرونی پیخه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت ښار کې د پاکستان قونسلګری ته نوزي او بیا د پاکستان بیرغ را پرې باسي. د دې کار انګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان چی نیوز شبکې نن راپور کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبر له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وویشته او د دې هیواد ملي بیرغ یې پرې را ایسته. جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکی اتل خان رحیمزوی د کانکور په سګنۍ اسموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیمزوی چې د حبیبې لیسې څخه فارغ دی د 395.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 کال د کانکور اسموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ الله تعلیم د تعلیم دروازې بندې کړې دي او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزنډیا پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند حالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې د نه ماشومان په ګوزنډښته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له هم شوینه ده. د کیف خاروال وای داس مهال چې د امریکا د ولسمشری انتخابات سره روان دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دی. ویتالی کلیچکو له ایتالوی ورسپانی کوریلا دلا دلا سراسره په امریکا کې پښتنه کړي. اوس باید معلومه شي چې آیا اوکراین به له نورو مړینو او ویجاړۍ سره د روسیې پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او که به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ارضي تمامیت په مسله کې سازش کوي. ښاغلی کلیچکو زیاته کړې چې زلنسکي چې هر ګام پورته کوي په هر صورت په خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی ږدي. د کلیچکو په وینا دا احتمال شته چې زلنسکي د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټول پښتنه وکړي. کلیچکو په دې مرکه کې دا هم یاده کړې ده چې په دې اړه پریکړه له مشروعیت پرته نشي کېدلی. او روس له دې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولېږدول، سیول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پینګیانګ پر ضد تبلیغات تیخ پرونی زیات کړي دي. د جنوبي کوریا د پوز تر درستیز په بیان کې ویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونو له سرحد څخه تر وختو وروسته د پلازمینې سیول په شمالي برخه کې ښکاره شوې دي. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا پوز هم له شمالي کوریا سره د 240 کیلومتره ګډې پولې پوګدو کې د لاؤډ سپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خبرونو سره ځواب وویلو. د سړې جګړې په څیر د رواني جګړې داسې مهال زور اخیستی دی چې د کوریا په ټاپوزمه کې د شمالي او جنوبي ترمنځ اړیکې له اوږدو کلونو راهیسې ترنګلې دي. په دې ترڅ کې دواړو د یو بل پر ضد د سخت اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړو عقبو خبرداری هم ورکوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د ماتلې واوریدلای شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې وه چې نن یې پایلې اعلان شوې. د کانکور عمومي اولنه راوایي
په نومره څه کله نه ده د سمې زړه کې د خطر تېښته څه دا زه یم.
ته چې دا ځوان څوک ده وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. سره مو خبرې هم کړې دي، مرکه به یې هم ولرو. هلمند ته به هم ورشو چې هلته د نورو کلونو پرتلا ستونزې ډېرې شوې دي.
موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناست دي.
چې د هلمند په کوم ولسوالۍ کې خلک د ښوونځیو له نشتونه سره ټکوي، په دې اړه به وروسته چو زیات درکړو. په دې اړه به هم را سره تفصیلي راپور واورئ چې په وروستیو کې په د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیاسي فعالان او همدارنګه خبریالان نیول کېږي. چې دا کسان څوک دي، په دې اړه هم درته جو زیات لرو. او که نور وخت پاتې شو، نړیواله موضوع ته هم سر ورکړه کوو. د گیمونو په اړه باندې چې څومره ماشومان ته جوان کول ستونزمنوي هم تفصیلي راپور لرو. نور مطالب مشته متیا مغاره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د کابل اوسیدونکی اصل خان د سکال کانکور از مینو مومی اول نمره شو. اصل خان د کابل حبیبي لیسې څخه فارغ شوی دی او د 3.95 په نمرو په خستو د کابل ته پوهنځي ته بریالی شو. ورزو تفصیل سنه کاکړ نورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کيده، د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 3.95 نمرو په لرلو د کابل ته پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناستو نو دریم نمره اعلان دی، دو نمره سے لانس نو دا ول نمره سے کلا نی نده دسه می زړه کې سی خطر دی چې سه دا زیمه بیا سے کلا نو اعلان یې کنو ډیر دی ایجانی او دی خوشاله
دی کومه. د 1303 نمره سکل د کانکور ازموینې دوهم نمره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 3.5 نمره تر لاسه کړي، او دریم نمره شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 3.25 نمره تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 3000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو یې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 نمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 1040000، په 1400 کال کې 1080000، او په 1499 لمریز کال کې 200000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بېځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود، دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. د تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، حتی دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نه
نن که خواندی او پوهنتونونه خلاص ول، موږ به هم خپل فایلو ته پتامو چې چیرته بریالی سویو، سمو راتلون کې څنګه کیږي. نن به ټول انجونو ته یو داسې ورځ وچه برخلی کې وټاکل سي او خپل هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوه کلونو په چیر تکړه وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستان کې درس خود را بخونن، نتونستان کې د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کېدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بېځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربېره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل اوسیدونکی اتل خان د سږ کال کانکور ازموینې عمومي اول نمره شوی دی. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ دی او د 2.95 نمرو په اخیستو د کابل پوهنتون پوهنځي ته بریالی شوی دی. د ازادي راډیو خبریالۍ سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه او کورنۍ یې څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناستو نو دریم نمره اعلانېده، دو نمبر سے لانس نو دا اول نمبر سے کلے نیند د سم زړه کې سی خطور تیشته سے دا زیمه یس کله نو اعلان کنه نو ډیر دی ای جان یو دی خوشاله حالت یو کورونا می کزو نو د من زیات کورونا می خوشاله ده ازګان دی ام دی کورونا و سما سره زحمتونه کول دی کورونا ز حمایت کولم بس دی ام دی کورونا یو دی استادانو برکت می وسیمه د مقام لاسره
کلمو فکر کړی و چې یو وخت خای د ټول هیواد په کچه د کانکور پاس مې نه کی عمومي اول نمره شي
بلې و دې ما هدف هم هم دا و ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاسته راوړم او همداسې یو جګ نورې مې په هدف کې وه نو هدف مې ټاکلی و هدف لپاره مې خپل کار کوو ما ډېر زیات چمتو والی نیولی و تقریبا ما سوشل میډیا کې زه نه وم ما سمارټ فون نه استعمالو فقط مې خپل هدف ټاکلی و ما غوښتل چې زه د هیواد په کچه یو لومړی مقام لاسته راوړم بس خپل قوانین اصول مې لرل اما اوس ترلاسه او درس مې وویل
په داسې حال کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلوده چې په دې آزموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه ولري خو د هیواد نجونې له دې فرصته محرومې دي په دې اړه تاسو څه ویل لري
ډېر د افسوس خبره ده چې زمونږ خويندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې باندې شوي دي نو باید حکومت او دولت دې لپاره باید کار وکړي یو حل لار ورته وباسي هغه سره کمی باید موږ خپل هم تحصیل وکړي
د ورستې پښتنې په توګه قدر ته وایي چې نور ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده
نور ځوانانو ته مې هم دا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده باید ځوانان کار وکړي همدغه ځوانانو پیغلې دي چې د ټولنې ملا تیر جوړوي نو ځوانان به ډیر زیات کار وکړي تر څو د موږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې بس غوښتنه مې هم ده چې دولت ځوانان ته شکرې پیغلې ته شکرې تعلیم بشته کار وکړي کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته او ځوانانو پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو کوادونو کې حساب شي
اتل خان د سکال د کانکور عمومي اول نمره و چې لسانه کاکر سره یې د خپل احساس او د خپل کورنۍ د احساس په اړه خبرې کړې وي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
په اترې ونې کې د طالبانو له لوري لیکټر لګیدل د څلورو سیاسي او د رسنیو د کارکونکو د نیولې داوي شوې دي د دغو نیول شو کسانو ځینې خپلوان او دوستانه زده رادیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی ژر تر ژره راخوشي کړي د شه د کسان څوک دی ورزو فیروزی عزیزینه په دې راپور کې ورو
د طالبانو پر حکومت ایداوی کیږي چې لتیری نګدی وی ونی راهي سي الکتر لګا درسنه یو دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولې او بندیان کړی دي د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی د ښاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت لامل د غاګ او نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له ښاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلیر ساعتونو بندي کړل شوی و خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی د غسرچینا سیتوی د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور پاړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوی په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنیز فعال دی چې د طالبانو حکومت له لوري د نیول کېدو راپورونه خبره شوی دي د ښاغلی مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نوموړی له تری وی اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی د یادونه ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل شوی و په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 20مه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د ښاغلی سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړ ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبریالانو لانو ازادولو لپاره غاک پورته کړی د دغه سازمان مسول حامد عبیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کڅام طالبانو دا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي خو په عمل کې لیدل کیږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او زورول د بیان د ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګي غندو د حکومت ادارې څخه مغوښتنه ده چې په غیر قانوني ډول د خبرې اعلانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کې دي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشر دوست له واټساپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسي او سلام کړی، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو په خبرو ونه توانېدو. خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولای. هڅه مو وکړه د دغو ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو وایاندي خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توغنا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بلخی چه دوی یعنی طالبان عمومیت فی دجمن ندی او ممکر باور و نکرو بل باید در نریوال طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و برخیت خبری باور نکویم.
تر دیوران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان د دوی در دندو لعمله نه بلکه پا نور و تورون و بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع واخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی میزایل شن کړی دی. د اسرایلو جنگیالو تکو پرنشنبې د یمن هدیدیه بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړل. د حمله یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې ایراني پلاوی حوثي ډلې د اسرایلو په پلازمینه تل ابیب کې د پیلوټ الوتکو په وسیله برید وکړ. تفصیل احمد تکل ناورو.
اسرائیل نن وویل چې د هوایی مدافع ځواکونو یو توغندی چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شنډ کړی دی. د یمن ایران پلوی حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لوري ګڼ توغندي ویشتلی دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن هدایده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلاوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلې ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلې دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول. اول مسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلې اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پوځ ویاند وویل چې حوثي اغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوی وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایل له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدایده بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحه په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د اف 15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالانټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایراني بې پیلوټه الوتکې په وسیله د تل ابیب پر مرکز برید وشو. په دې حمله کې چې پړی حوثي اغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. لدی برید مخکې د اسرایلی ځواکونو او ایران پلوی حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبی برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي یاغیانو حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایی برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې له برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نشي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت لا سرپرست سره د روختي د نړیوال سازمان د مشر لیدنه او د انزورونو خبرېدل د خوځو د حقونو د شمیر فعالانه او د تیر حکومت د چرواکو له سختونی وکسره مخامخ شوې دي. دوی د خلیدنه او طالب چرواکو سره د انزورونو خبرول افغانانو ته توهین، د ملګرو ملتونو له اصول سرغړونه او د طالبانو په ګټه تبلیغات پلل دي. ورزو تفصيل سنا کاکر نورو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له سرپرست نور جلال جلالی سره د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس تدروس ادانوم د لیدنې د اکسونو خبرې دوروسته د ډنګ شوې جمهوریت نظام زینو چارواکو او د خزو د خونو فعالانو خبرګون خوري او دا کتنې غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه په خپل ایکس پانل لیکلي چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر تحریم لاندې دي، او دوی ته د تبلیغاتو لپاره په ویار عکس اخیستل هغو میلیونونو افغانانو ته سپکاوی دی چې د دوی د استبدادي واکمنۍ او جنسیتي اپارټایډ تر لاندې رانسوړي. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي په خپل ایکس پانل لیکلي چې داسې یو کس سره لیدنه چې د طالبانو د هغه مشر لخوا ټاکل شوی کوم چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې 50 فرمانونه صادر کړي، په ښکاره ډول د دې سازمان اخلاقي نقص او اخلاقي زوال ښیي. په مخکېني جمهوري حکومت کې د قانون او پټرولیم وزیر او د ښځو د حقونو فعال نرګس نهان هم پر دې لیدنې نیوکه کړې او په خپل ایکس پانل لیکلي چې د بشري مرستو اصول اړمنو ته رسیدنه ده، زپونکو ته تبلیغ. د ښځو د حقونو یوې فعالې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
متاسفانه آنچه که این سازمان ها به اصطلاح این سازمان های جهانی در نزدیک به 3 سال گذشته
لبد امرغه په تیر یو کال کې هغه څه چې دغو سازمانونو د طالبانو د ملاتړ لپاره سرته رسولي نه یوازې دا چې د بشري حقونو ارزښت او د افغانانو غوښتنې تر پښو لاندې کړي، بلکې په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو او مذهبي لږکیو ظلم یې هم لپامه ورزولای دی. دا چلن ورو ورو د افغانستان خلکو په تیره خزو په منځ کې د هغوی اعتبار کموي.
در میان مردم افغانستان و ما زنانی که در داخل افغانستان هستیم به شدت اعتبار اینا رو با گذشته هر روز کمتر می سازه.
د خزو د حقونو یوې بلې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
که این موضوع مایه تاثیر عمیق
ده زموږ د خزو او د بشر د حقونو د فعالینو لپاره د خوښینې ځای دی. افغانان په ځانګړي توګه میرمنې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو له سازمانونو څخه نه هیله کړي
نمیتوانه.
خود روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او مشر تدروس ادانوم د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو د امیر روغتیا وزارت له سرپرست نور جلال جلالی سره د روغتیا خدمتونو د وضعیت او د پولیو د ختمولو په اړه خبرې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د ښځو د زده کړو او کار او د افغانستان د اقتصاد او ټولنې په وده کې د اهمیت په اړه هم خبرې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې دغه سازمان به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د روغتیا اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې اروپا ته د طالبانو د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر او هلته د روغتیا نړیوال سازمان په کوربتو په یوې ناسته کې ګډون خبرګونونه راپارولي وو. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان د دوهې درېمې غونډې ته د طالبانو د بلنې او له دې مهمې غونډې څخه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې د استازو د لیرې کولو له امله له نیوکو سره مخ شوی و. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روز اوتون بایو هغه مهال ویلي و چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور د هغوی د په رسمیت پیژندلو یا له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا نه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د پراخ نقص په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پښتو خبری مجلې رسته او شی بوت راو رسیدو یو شمیر کورنۍ په ډیجیټلی گیمونو یا لوبو کې د خپل ماشومان او ځوانانو د زیاتې بوختیا لامل اندېښمنې دي. دوی وایي ډیجیټلی لوبو او گیمونو د ماشومان اوږدمهاله کارونه د دې لامل شوي دي چې د دوی په ټولنیز شرن کې بدلون رامنځته شي او ان ځینې په ذهني او رواني ناروغیو هم اخته شي. بلخ ځینې ارواپوهان وایي اوږدمهاله ډیجیټلي لوب او گیمونه نه یوازې روحي ستونزې زیږوي بلکې د جسمي ناروغیو لامل هم ګرځي. د راپور د څلورو د نور پرونه لپاره چې وخت پاتې نشو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر وې پاڼه شپه ته ازادي رادیو ډاٹ کام د ورشي هلته ولولې او واوري.
یو شمیر افغان کورنۍ په ډیجیټلي لوبو یا گیمونو کې د اولادونو له حدیثیاتي بوختیا لامل منفي اغیز و اندېښمنې کړې دي. دوی وایي اولادونه یې ډیری ساعتونه د شپې او ورځې په ګرځند تلیفونونو یا کمپیوټرونو کې په ډیجیټلي لوبو بوخت وي چې په خبره یې د کړنو د دوی پر فزیکي او رواني چلند منفي اغیز کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي حامد وویل
ماشومان چې ډیر گیمونه وایي لکه 15 ساعت 18 ساعت 18 ساعت 19 ساعت تر 12 ساعت افسرده کوي لکه ځای کوشش نشم کېږي یو ځای کې کېنی بس بل چار سره علي کې نیسي مثلا هغه خپل په یو وضعیت کړه بل چې د دې روابط خرابېږي مور سره جنجال کې پلار سره جنجال کې دوی چې دا مګه خپل خوراک سم توګه نه کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو میرمن سادات وایي زوی په ورځ کې له 15 ساعتونو ډیر هم په ډیجیټلي لوبو بوخت وي او انترې غوښتنه کوي چې د شپې هم تر ناوخته د دغه لوبو دوام ته پرېږدي. د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې ډیجیټلي لوبو کول یې د لسکلن زوی پر چلند زخت زیات منفي اغیز کړی دی.
کوم وخت څخه چې دا گیم او بازی ډیر سوا نه یوازې موږ څخه لري ناسو بلکې خپل روزمره دندو ته هم پاملرنه نه کوي. د مثال په توګه مخکې به موږ دا ته نه ویل چې پورته سه ځان دې تیار کړه مکتب لپاره دی یا هم کورنۍ دنده دې سرته ورسوه خو له بده مرغه چې څومره موږ ورته وایو او کوشش ورسره کوو دی هغومره کم خپل درس او روزانه دندو ته پاملرنه کوي. کله چې موږ ناست یو او خبرې کوو یا هم ټول فامیلي سره یو ځای ټي وي یا هغه تلویزیون ګورو دا هلک پورته کیږي بل کوټې ته ځي او خپل موبایل لاس کې نیولې او گیم کولو باندې بوخت وي.
د تخار ولایت اوسیدونکو او د څلورو ماشومان او مور شکیبا هم وایي چې ټول ماشومان پر همدې ډیجیټلي لوبو روږدي سوي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چور طفل درم بار چور شتا بیگا دیگه کولنی سغاین مو گیم زنن بچی کلام خو بیخی دیوانه شتا گیم زنه گیم زنن
څلور ماشومان لرم د څلور وړو یی تر شپې غیر ل گیم کولو بل کار نشتا مشر زوی خو مې بیخی لیوانه شوې په دې گیمو ډیر ماشومان هم ندی 15 کلن هلک دی.
ل دې سره ارواپو وحید نورزاد په دې باور دی چې حکومتمحالی ډیجیټلی لوبې د روحي او رواني زیانونو ترڅنګ د انسانانو په ځنګړې توګه د ماشومان او ځوانانو پر جسمي حال هم منفي اغیز کوي.
اول نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه.
لومړی ټکی دا دی چې د سترګو ستونزې جوړوي. بل د دې لپاره چې دوی فزیکی فعالیت نه لري خایي دا کس 100 ساعتونه پر لوبو بوخت وي نو د فزیکی حرکت نشتون د وزن د زیاتوالي د هډوکو د کمزوري د وینې د جریان ستونزې او نور مسایل ورپېښولای شي.
بلخوا د ماشومانو د حقونو فعال عبدالظاهر ارشاد وایي له ډیجیټلي لوبو یا گیمونو د ماشومانو د خلاصون یوه حل لاره د دوی د والدینو له لوري ورته د ګټور ورځني پلان جوړول دي.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده
د ماشومانو ډیر گیم کول او ټلیفون ته ډیر کتل له بده مرغه ماشومانو ته ډیر روحي او رواني ستونزې جوړوي. ډیر مهمه ده چې کورنۍ د جر تر جره لاس په کار شو د خپل ماشومانو لپاره ګټور پلانونه جوړ کړي او دوی له گیمونو څخه راوګرځوي.
دا به داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنۍ ټینګار کوي چې ډیجیټلی لوبو ته د ماشومانو د روغدوالي کنټرول ورته دومره سخت دی چې په خبره یې ان کېدای سي د دوی د روغتیا ترڅنګ راتلونکي پلانونو په اړه هم اغیز ولري. کلاش آف کلان او پبجی او ځینې نورې هغه ډیجیټلی لوبې دي چې ډېر کله په آنلاین او ډله ییزه توګه ترسره کیږي چې په افغانستان کې ډیری ماشومان ځوانان پرې بوخت کړي دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو او د دوی له لوري د محدودیتونو له وضع کولو وروسته د نجونو او هلکانو لیوالتیا پبجی گیم ته ډیره سوې ده. سره له دې چې د ډول ډلۍ زلوبو کې د ګډې مبارزې لپاره احساس رامنځته کیږي، خود روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دا ډول لوبې د روغتي کېدو لامل ګرځي او د ځوانانو د تعلیم او کار پر